په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یونامانن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونامان مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکي مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلاري دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنۍ او بهرنیو مرستندویو مؤسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نه شي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا څلوېښت میلیون ډالرو د رسېدو پخلی کوو. په وروستیو نږدې څلور اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2 کلن ایرانی تبه په دې هېواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 2500 کیلومتره مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعالې سره مرکه کړې ده.
د لامل چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د غرض ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له اداره سیف د چلډرن هم وایي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورست تر بلې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریکي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جواب وي.
د خبرونه په دوه منی مې کړې ازادي رادیو تاسو د ورکو شوای ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسي یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت پاړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالو مبارزې په سر کې دی. د افغانستان سره د دې مرستندوی ماسیری آسیا او بشری مرستو مشر پر طالبانو د غراز انتقاد کړی چې په خپل ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نو موړی په افغانستان کې د خوځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالو مبارزي په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو پاره وپختل، خو د ویان په ګډون یې ځنې نورو چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز پاړه خواشینی خودلې او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او لتر هغه سره د مبارزي غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي لخپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او ترخوای تر هغه سره مبارزي ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د ورستو محدودیتونو د اغیزو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. هغه لی آریان چې په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کوي او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله خپل دند له لاسه ورکړي، په پیل کې پر ښځو دغه بندیزونو د اغیزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر په هغه انجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمین وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي، او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیر بد اغیزه د کار په برخه کې کړي ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وي، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې، زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله. او دغه حکم تر لاتروس وروسته د دې سکم یو میاشت کې ذکر کړم، هغه وخت کدي کور نران و دند نه درلودلې یا کور کې نران و هم دغه خزي سرپرستانه وي، خزي به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت تاسو کورنۍ وي چې هغه سرپرستان نه درلودل نارینه چې کار ورته وکړي، دا خزي وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې علاوه دوی کار کوو. نو یا دا تصمیم د سي واقع بینه نه دی، آیا دا کېدای شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه وګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کېني؟ د شرایط څونه د وضعیت دوام کولای شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه خزه څنګه او کیچیر ته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت، د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړي شي افغانان مجبوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ، هغه د تیار خوري بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته، تر ټولو ښه لار دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته، دغه غریبو خلکو ته د کار زمينه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولی په طالبانو فشارونه نه راوړي. فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګ د خزل لپاره د کار اجازه ورکړي، خو دوی یوازې بشری مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعال سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري له کار او تعلیم څخه د خزو راګرځولو د اغیزو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2000 سلويخت 2000 او 5000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپل ور سره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یو نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو، خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغه ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 29% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورتر غاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 28 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له عملې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډیر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړه په دننه او بهر کې ګڼ خبرګونونه راپارولی دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړی محمد ګورمزوی په افغانستان کې په نجونو د زده کړې د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. هغه په ترکیه کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا سره په کتنه کې دغه موضوع را برسېره کړې او ویلي دي چې په نجونو او ښځو د زده کړې بندیز د منلو نه دی. له دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونو هم له طالبانو غوښتي وو چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیې یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد ګورمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې د نجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر ګورمز د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلی ورته ویلي د نجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علما المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنمز،
ښاغلی وزیر، شاید تاسو وایست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم. هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر ګورمز زیاتوي: د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې پنجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد ګورمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه وو؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه، خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دیني عالمانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د افغان جنو په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي. تر خوای درې اونۍ وړاندې طالبانو په هنتونونو ته د نجونو او ښځو په تو هم بندیز ولګاوه. نن 415 اویایم ورځ ده چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي او تر خوای شلم ورځ ده چې طالبانو په هنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځ کړن لاره د دې لامل شوی چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of successful.
لور پاتر امریکا
لا رياكشن
ته خاله
کوجه هڅه. دا حکومت ذمہواري کې
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لری کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال منځ لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله الدین نورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لری کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی لمړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې ل 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو روسته بیرته پرانستل شو. تمه ده چې پراتلونکو شاوخوا دوه میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیر میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بیساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمیر چینایان به هم له هیواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري، او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ورستر بلې سختي هیږي. دوی په خبرې د طالبانو د حکومت د ډیرو ادارو بیندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وای اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه یې ستونزو سره مخ کړی دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت وایاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وای
اطلاعات ته لاسرسی شته، خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکار هم ده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي هم دا اصلي جوابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزې تاییدوي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلي واکمنې دوه رئیس اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسؤلینو سره شریکه کړي ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نایم مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ما به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میاشتو راهیسه اطلاعاتو ته د نه لاسرسی موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لومین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره د موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی بس له منځه ولاړ نشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز سم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنۍ سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنۍ او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلي واکمنې دوه وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغیزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنۍ د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې له امله ډیری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمیر سره خبریالان او رسنیز کار کوونکي له هیواد وتل او یا هم اوزګارشول، اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل وو. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري تجمندی. نموړی ازادي راډیو ته ویل
رسنۍ او خبریالان ځینې د سپټنو بارے کې اصرار کوي چې هغه پالیسی له مخې نه بارے کوي دوی هم څه نسوي ویلای. لکه د تعلیم موضوع زیر نور مزات په پیسو سره سوي دي او د تطبیق په مرحله کې دي. او رسنۍ په اسمنو بیا اصرار نه وخت نه کوي چې هغه یو ځواب سي وي یا یو باندې نو ول پاره څه وایي. نور به کې چې له رسیدګي معلومات څخه وي
خغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له دیرشو په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونه ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دوه کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه همدا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالی وزارت بیا وایي چې له همدې متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون که محمد نوماندی نوموړی وای په 13 دوه کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه دا ورکړل شوی چې په خبره یې لسخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نوماند د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدته 2 سال میشه کې حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کالا کیږي چې تقاعدي مې نه اخیستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغي اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمن د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له وینې مې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې نشته.
ولې نه پول تداوی شونه دروم.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي. ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د منظوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده. له تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت وایان احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دی راغلي. کله راشي ته ورکړل شوی او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا په د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا سرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کي او دغه د مؤسسو کارکوونکي مې لږ کي ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د برخې کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وایزانو د لټي پروګرام درته خبرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس اپوتزل وایي د طالبانو له لورې پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یونام نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنیفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو موسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونام مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې وه او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکي مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حللارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنۍ او بهرنیو مرستندویو موسسو کې تر امر ثانی پورې له کار کولو منع دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بېطرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مخشوش نشي. خو په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري که نه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ د شاوخوا 40 میلیون ډالرو د رسیدو پخلی کاوه په وروستیو نږدې څلورو اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نقدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې باندې 40% جوړوي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کاترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیونه نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 40% جوړوي اغېزمن شوي. هغې زیاته کړه جرمني له 15 لکو زیات اوکراینیان په خپله خاوره کې منلی دي.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شی هلی تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالی او پر روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی. درنو اوریدونکو، په تیر اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي عیسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین څخه، بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتساپ له لارې رالیږي هم را اخلو او په دغه خبرونه کې به یې خبرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، بلکې د واتساپ د لارې هم موږ ته خپل صوتي یا غږیز پیغامونه راولېږي. زموږ د واتساپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته له ټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نیکه مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د 14-15 کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخ راوستلم او اخ راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رما او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دالک څخه پوښتنه وکړه، وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم، پلان مې څلور کاله کیږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغله ماته محمد نور مرانی مکابل ولایت د 112 صحه روشن صاحب، مونږ یو ماشوم مندل چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لګ عصبي ستونزه هم لري، د لس کالو دی، څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خپه دی، خپل کورنۍ ته جاړي، بس کار چاته پته وي یا د چا د کورنۍ وي ضرورت ته ټلیفون شمیرې وای، ما بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې واټس اپ امبینش میرا وای چې پرواویا یو دیر پاگتیا نفسو ویشت، یعنی سی پر وو دری یو اتا شپگ نها دوا اخیری وو بلا امتینش میرا سی پر وویا نفسو دیر پینزاتیا وو چلویخت، یعنی سی پر وو نها دری سی پر اتا پینزا چلور اخیری وو. دیر زیادت منو نروشن سیر چه مونتن وقت را که تار بیاد خودی پا ما نخی وقت.
سلامونه اونۍ کې هلی روشن صاحب محترم مختاری کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري. زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولسوالینه. ما ته څه مو د مخکې یو هیوادوال د مسعود خورمی په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ځان معرفي کوه. که هر څوک غواړي د خورمی صاحب په هکله معلومات پیدا کړي، البته مسعود خورمی نومیږي. زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وي، زه به پاک معلومات ورکړم. 09-1-1-1-1 بله شماره ده 09-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
دوستانو دا وستاسو هغه پیغامونه چې د جنو پیداسي او کسانو په باب مو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو دهغه ګران اوریدونکو ژغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپل رکوسو وازیزانو بلټنه کوي.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلہ ولسوالی څخه تاسره په تماس کیم. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی، تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورکسوي دی. که هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل ابري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره د 0003 0615 14 او د اتصال شمیره د 0315 15 14. شمیره یو بار بیا تکرارم: 0015 15 14 او 0215 15 14. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان وروته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه کې په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي که د دې ته په افغانستان کې قبل ځای.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپین جامع په تن وی چې تقریبا 8 میاشتې وخت کیږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نو ذکر کړی، خموش په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړی. مننه. ستاسو شمیره 0093 0 8 8 9 2 5 0. شمیره بیا تکراروم: 0093 0 8 8 9 2 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ کارکونکو ته د ټولو تزما سلامونه ورسیږي. زما احمد جمعه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د منجوی د کریته. زما د کازوی د اسخ محمد اکانمیږي، لوري ورکه د 15 کال کیږي، بیبی خدیجه نمیږي، بور وشتیانې دي، د سره وسپین انجلی ده. اسخ محمد اکا د به معنی لري استاد او په خوای مټر چلوي. نو که هر مسلمان ته دا بیبی خدیجه معلومه ای یا دا په خپل دا زما خبري اوري، په دغه شماره دی وروره مشته جنگوي: 0 0 3 2 2 6 6 0 0 3 2 2 6 6. مننه.
السلام علیکم. نوم غلام ولید د دایرات ولایت در بچنګ ولسوالی ست سر په تماس کې مجو بچګه کا د محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسو دی که هر چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 0 8 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 0 2 8 8 15 8 1. مننه که داس ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. داس ما پیغام نشر کی. تیر وشان سر عبدالکیم خبر کوم. عدالت میازای یو ورور رکسوی دی، تقریبا 12 کاله عمر دی، د لاس میاشتې کېږي نه در رکسوی دی. که چیرې د زموږ آواز اوري بل مسلمان ورور د پاړه معلومات لري، د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي: 28 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خیر روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپره یا زه متي الله د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وڅ ستاسو سره په لاین کې مازما یو ورور دی په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې لا درکه سوی دی کچیر دی زموږ آواز او ریابل مسلمان ورور د پاړه معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورور څلويښت لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر و شپږ څلور و اته شپږ څلور د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر و شپږ څلور و اته شپږ څلور تا یې روشن صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپره یو جهان مننه دی خدای په امان
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبر کوم سلامونه وایم زما یو اخشه دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی دا دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی کار مسلمان ورور ته د دبه باره کې مې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یې هم درلاسه کړي نمبر دی 0 0 3 3 درنیوی پنځه دنیوی والسلام په احترام
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درک شوی د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بیلګه ثابت کړي په لري تور بټونه تورې جامې پرتان دي د هر ورته معلومات نو ماته په دغه شمیره زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران ملکه بل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانو تیر کړی نواب د ورور نوم یې ملا خیل د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کېږي چې دی د کوره څخه درکه دی او که هر چا ته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې میانقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی. ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چا ته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 64 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شماره دا غم ورته وایم چې 0 9 50 9 50 8 6 8، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. اله دې شبا جان فریادی ام له هلمند د پیغام په زمان خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د عبدلادی اکا زیدی کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. نو د خپل کور نه دا راکړل دي چې هر چا ته پاند معلومات وي. مې د خپل ځاغه او ماګلې په دغه ټلیفون شوې ورو اړي کوي چې په پښ مې دی وایم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته فلور نه و خپل شمې راوړل چې پروا چې پر دې څنګه دوا ور درې څنګه اتبع شمې دې بل بیا چې راوړم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته د څلور نه و او بل څه نرم وایم 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. نو اته د کې په اړه معلومات یې مې لري چې په څل پاتې نو ما ته دې په ځای شمیرې ولې ته وې چې شمیرې د بیا چې کارو 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. خو چې مې د لاسه کې تا ته په دې کې سلام خو دې به د خو کوم
سلامونه کیلی دا غاری رادیو قدرمنو کارکونکو او ریډونکو ته دا حکم د جلال آباد خار څخه له نس زما یو ورور دی د لکه نه څخه نه درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا د پاره معلومات دي انساني همدردی لمخ دي له پدیش مې ټلیفون کړو لمخ سره اړي کیونی سي سه پروايا سالور دي 0 5 9 5 2 بلش میرا سه پرتاي سالور دي 7 2 1 دریم شمیرا سه پروايا درینا ایسوارلس
سلامونه روشن صاحب، تا تر څنګ تخنیکی همکار ته څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړیکې نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شماری وایم 0 8 1 3 5 2 4 یعنی صفر و ات سالور یاو اینجا دوا ای سالور یاو روشن شمارا وائن صفر نهاویا نهاویا اویا تینجا سوا شپگ اویا بے تکرار اوم صفر و نه و نه و صفر اینجا شپگ و شپگ ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته مو وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست ورکړی د ذبیح الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات چې نو ما ته چې په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګ ووي شمېره ده صفر اوه صفر صفر دری شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر پره اووه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمېره د روشن ده صفر اووه نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه شمیرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمېره د ایم ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش پر پنځوس و ابیا د خدای په
نام. سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لګه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماتره په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده صفر و سو شپږ اتیا دو سو سالور پندوس و سو سالور شپیت یعنی صفر و ات شپگ دو پنځه سالور و شپگ سالور او بل د انټین شمیره ده صفر و یا لس دو پندوس ات سو دو نوی یعنی صفر و یو صفر پنځه دو ات نه دو او بل هم د واتس اپ شمیره ده که غواړی چې په واتس اپ انزوران را ولېږي نو موږ ته په واتس اپ په دغه شمېره باندې هغه د واتس اپ شمېره ده صفر و یا یو دې شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت یعنې صفر و اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اووه د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکي همکارانو ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادرکه دی. ده د پنځه مریضي درلوده یو ناسې وپسې د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د دې سیم شمېره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمېره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نیسي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو په تنه دې غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه بې عمر بلو انشاءالله. دا نن ورځ به تړله که هر مسلمان درک پذیری بعد از اسلامی همدردی لمخه مصر و دغش میرمانی اهلی بونسی او دختل و متعدق جایزه همون کهو انشاءالله.
السلام علیکم دا زاده رادیو دا ورکشوی عزیزان و دخبرونی طول منوالت و سلامون اومین استرامات کنیم. خلیل اشنایم لکنر ولایت مرکز صدابات انفس فراری کتیم کریم. از ما یو تن وراره چه صداقت نمیگی دا پلار نومی نورحمان ده دا تر نومی عبدالمنان ده د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلی اوسیدونکو دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو نو پرغه
شمیره دمن سره اړیکه ونیسه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ ګوندل مندونه ته برشته ورسواله سره پاره کوم ورځانه یو دامه زی تقریبا د څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي 0 4 4 3 1 3 4 1 شمیره از بیا تکرار و مسیپر و ات تلور و تلور یو دری تلور یو دغه شمیره دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي. د کنجک د سیمه د غریشت ولسوالۍ د لمن د ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
ځتمن اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پات. تاسو به هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ تر راتلونکو خبرونه پورې. تاسو ته په نړۍ وخت او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 4 15.